السلام علیکم دا مشال رادیو دا په یو بل خبرونه کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه ته بیلابیل راپورونه لرو. په روانو چارو د کورنیو نړیوالو ورځپاڼو تبصری هم دراورو او اونیز پروګرام هم په دې خبرونه کې شامل دی. خو په سر کې د نړۍ له حاله ځان خبرو او د دې مهال خبرونه درته وړاندې کوو. نو مایک سپارم خپل همکار منور شاته.
د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره همکاري کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس په دغه هیواد کې د حزب تحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. امریکا وایي په کار دي چې روس په شام کې د بشار الاسد د مخالفینو پر ځای د اسلامي دولت وسلواله ډله په نښه کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکن مرسته کوي. دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستې په وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په دې لړ کې په افغانستان کې یو شمېر پرمختیايي منصوبې شروع کړې دي.
As regards 200 beds Jinnah Hospital at Kabul, the required funding was released to NLC.
کابل کې د 200 بسترو جنا روغتون د پاره NLC ته پیسې جاری کړې شوې دي چې دا راز دغه روغتون په وخت مکمل شي. دا شاند زر ماشومانو د پاره رحمان بابا سکول کې د هاستل کار سرته پر رسیدو دي. د پاکستان قومي صحت اداره باید د پیمز او پېښور کډنی سنټر په مرسته د افغانستان نشتر کډنی سنټر یا پښتورګو د علاج مرکز د پاره 1019 کسانو ته روزنه ورکوي.
اسحاق ډار په دې مقدمه هم ویل چې پاکستان کې 2255 افغان زده کوونکو ته پر روان کال کې د مفت تعلیم لپاره وظیفه ورکړل شوې دي. د شریک اقتصادي کمیشن د غونډه کې د افغانستان او پاکستان د خزانه د وزیرانو نه علاوه د دواړو هیوادونو یو شمېر اعلی چارواکي هم ګډون کوي. نن په خیبر پختونخوا کې خبریالان په کوارټ کې د یو خبریال حفیظ الرحمن د وجنې پر ضد احتجاج کوي. چارواکي وایي چې نوموړی پرون په خپل موټر سایکل روان و چې ناپیژندل شوی وسلوالو په ډزو وجلې دی. د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې یو بل خبریال زمان محسود هم له وسلوالو لخوا وجل شوی و. د پیښور پریس کلب چارواکي وایي چې نن به په ټول هیواد کې په خبریالانو د بریدونو خلاف احتجاجي غونډې او مظاهرې کیږي. د امریکا د کانګرس یو وفد د افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره په همکاري او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په مسله خبرې اترې کړې دي. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی محمد اشرف غنی په دې ملاقات کې چې پرون مازیګر په ولسی ماڼۍ کې ترسره شو او ویل د ترهګرۍ ګواښ او ګډې لیوالتیا دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او دا اړتیا پیدا کوي چې د ستونزو د هواري لپاره په شریکه کار وشي. په اعلامیه کې راغلی چې دغه وفد د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیو مننه یې کړې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس په هیواد کې د حزب التحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې یاده ډله افغان ځوانان ترهګر فعالیتونو ته هڅوي. نوموړي ویل چې حزب التحریر ډله په پراخ ډول فعالیتونه لري او د دوی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي شوي. عبدالله زیاته کړه چې یاده ډله په اکاډمیکو سیمو ټولنیزو برخو د ځوانانو ترمنځ ډیر فعالیتونه لري. په حقیقت کې حزب التحریر ډله د ترهګرو سیاسي څانګه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ننګرهار پوهنتون اویش زده کوونکي د داعش او نور وسلوالو ډلو سره د ملاتړ په تور ملي امنیت ریاست نیولې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د سرخار برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي. دغه کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې پولیسو د چاپو پر مهال نیولي. چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلی مرکزي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د تحقیقاتو د متاثره کېدلو له ویرې د نیول شوي کسانو تفصیل نشي په ډاګه کولی. هلته پرون خبریالانو ته د وینا په وخت بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل ویل دوی غواړي چې د هغه غواخونو مخه ونیسي چې پکې ویل کیږي د پیرس په ډول بریدونه په برسلز کې هم امکان لري. په پیرس کې په هغو حملو کې چې پړای اسلامي دولت وسلواله ډلې منلي 113 کسان وجل شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلی روسته په کار دی چې د بشار الاسد د حکومت خلاف په جنگ اخته د منځلاري شامی اپوزیشن ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد د کاروایي ستراتیژیکي فیصله وکړي. پرون په ملایشیا کې وی خبري غونډه ته د وینا په وخت صدر اوباما د روس په صدر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د یادې وسلواله ډلې خلاف په کاروایي کې د امریکا په مشرۍ د اتحاد ملګرتیا وکړي. نوموړي یادونه وکړه چې اسلامي دولت وسلواله ډله د یو روسي جاز په غورځولو او 200 سلیریش کسانو په وجنه کې تورن ده. صدر اوباما زیاته کړه صدر پوتین ته پکار دی صدر پوتین ته د هغه خلکو خلاف ګامونه پورته کول پکار دی چې روسی وګړي وجلې دي. روس د سپتمبر په 13 نیټه د صدر بشار الاسد په ملاتړ کې د بمباری کمپاین شروع کړو. د هغه د اسلامي دولت ډلې لخوا د روسی جاز د غرزولو د ذمہواري قبلولو نه پسې ژمنه کړې چې هوایي بمباری به لا نور سي واکړي. د مصر ولس 13 ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپل رای ورکول شروع کړی دی. د انتخابات په کال 2014 کال کې د پوز لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي د حکومت د لنګولو نورستو په اول وار کېږي. په دې انتخاباتو کې 3000 امیدواران چې نه هشپېته خزې دي د پارلمان د 208 اتیا چوکیو لپاره برخه اخلي. د انتخاباتو لومبۍ برخه د اکتوبر په میاشت کې شوې و چې ډیرو خلکو پکې برخه نه واخیستې. او ورسته خبر دا چې د میانمار د شمال په یو کان کې د ځمکه د خویدو په پیخه کې د ملوشو کسانو شمیر نږدې سلو تر رسیدلې. ویل کېږي چې خواو شاسل نور کسان تر اوسه لا درک دي. دا پیخه پرون د میانمار په برما په کچین صوبه کې شوې ده. د سره صلیب د میانمار د پوز او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم دوام لري. دا و تر دې د ما د مشال خبرونه اوس در تازه منګه خبريال احمد الله د کرنسیوبۍ او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.55 روپۍ اخستل کیږي او 1.8 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.12 روپۍ او 1.43 روپۍ. یو پاونډ 1.68 روپۍ او 1.68 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.90 روپۍ او 9.10 روپۍ. یو سعودي ریال 23.45 روپۍ او 23.30 روپۍ. یو افغانۍ 1.68 روپۍ او 1.63 روپۍ. او 283 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز د پیښور، بنو او کوټې په یو نیمځای کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال لاډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په مشال لاډیو ټکی کم. په دې خبرونه کې اوري: په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمه غونډه روانه ده.
دا پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم ژمنې کوي، کوم تړونونه، کوم موافقې لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ.
د سند رینجرز واکونه وای دورانکارو پر ضد به عملیات توندوي. د مومند ایجنسی نه د بیلو شو 25 کلو خلک وای زلزلو وزپل خو چای پښتنه ونه کړه.
کله وی دا علاقه ده، کله وی غیره ده، او دغه زما کوټه نه ده وی ګوره. هغه مورانه زه پکې سملم خو یاري کوم پکې راویږي کنه اشلی ځلې زلزلې شلولې ده بیګو تختې د ما کور کې سملم حسن.
بلوچستان کې عوامي نشتر پارټۍ د چین او پاکستان ترمنځ جوړیدونکو اقتصادي لارې بدون پړه مظاهره کوي. باړې ته ستانه شوي قبایلیان وایي حکومت ورسره مرستې نه کوي. هلته په قومي سملې کې د شمالي وزیرستان غړی محمد نذیر وایي حکومت د کډوالو د سنولو بهیر ډیر ورو پر مخ وړي.
شمالی وزیرستان کے تقریبا کم و بیش 98% علاقہ کلیئر ہو سکم پروسیس دا دے واپس ہے اغا بالکل سلو دے چھ دا پروسیس دا جوچ
او دا تاریخ پانا پروگرام ہم اور دے شے بدرگا موکڑے. رازو د خبرونې لومړی راپور ته: پاکستان وایي دوی به د افغانستان سره په ګډه په ترقیاتي منصوبو او د افغانستان د بیا ودانۍ په پروژو کار کوي. د خبرې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. خو بل پلو افغان لوري ګیلمن دی چې پاکستان ژمنې خو کوي خو دغه ژمنې عملي کوي نه. په دې موضوع راپور لرو چې ریاض موساخیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمه غونډه د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې روانه ده. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار او د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی د خپل پلاوی مشرکوي. د غونډې په پیل کې د خزانه وزیر اسحاق ډار وې چې پاکستان د افغانستان بیا ودانه او بحاله ته خصوصي اهمیت ورکوي او دغه لړکې د سړکونو او نورې بنیادی ډانچو د جوړښت په ګډون یو شمیر منصوبې شروع کړې دي. د وینا وا
از ریګارډز 200 بیډز جناح هاسپټل Kabul, the required funding was released to NLC.
کابل کې د 200 بسترو جنا روغتون د پاره NLC ته پیسې جاری کړې شوې دي چې دا راز دغه روغتون په وخت مکمل شي. دا شان د زر ماشومان د پاره رحمان بابا سکول کې د هاستل کار سرته پر رسیدو دي. د پاکستان قومي صحت اداره باید پیمز او پیښور کډنی سنټر په مرسته د افغانستان نشتر کډنی سنټر یا پښتورګو د علاج مرکز د پاره 1011 کسانو ته روزنه ورکوي. د دې ترڅنګ د چمن او سپین بولدک ترمنځ د ریل پټلۍ لړکې هم د دوه ملکونو متعلقه چارواکو له یو بل سره مرسته کار ده. د سکالرشپ پروگرام تر لاندې په 3000 کې 2255 زدهکوونکو ته پاکستان کې داخلي ورکړې شوې دي چې پکې ځنو خپل سبق پوره کړي او باقی پاتو ته به هم داخلي ورکړې شي. هیله کوم چې دا ټولې منسوبې ایوازې په دواړه خیز مرستو سره رسیدې شي او د دورې سره به زموږ دواړه خیز تعلقات نور هم ښه شي.
خو بل طرف ته افغانستان ګیله کوي چې پاکستان د افغانستان سره کمې ژمنې کړي په هغه عمل نه کوي. سورز وړاندې کابل کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو باید چې د افغانستان د مالیه وزیر د شریک اقتصادي کمیشن غونډې دوران دغه خبره پاکستان سره راپورته کړي.
د دې اقتصادي کمیشن په اوایلو کې چې رئیس جمهور لاړی پاکستان ته په دغه مسایلو باندې بحث وشو، پر هغه بحث باندې 43 نقطې وې چې فیصله پر وسو چې په دغه باندې به همکاري سره کیږي. خپل د دې وزیر مالیه اسحاق ډار زمر سره وعده وکړه چې د افغانستان هر نوع مسایل چې یا دغه مالونه چې راځي افغانستان ته په یو هفته کې ول مجدر خلاصو. د یو هغه اساسي نقطه دغه ده چې وزیر مالیه دغه اساسي نقطې د خپل همتا سره اله تر دغه بحث وکړي چې فیصلې مو سره کړې دي، پر کاغذ صحیح دي اما عملي کیږي نه.
پاکستان د افغانستان بیا ودانې کې څومره کردار تر سره کولی شي او آیا د افغانستان ګیله پزیده؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه ته پوسوکونه دوی
د پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم مجمنی کوي، کوم تړونونه موافقه لاسلی کړی وی چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی چې خپل صادرات خپل برآمدات افغانستان ته زیات کړي. یو بل تر ترانزیت چې کوم تړون دی هغه پاکستان هغه سره لاسلیک کړی. نو ډیر ذمہواری د پاکستان ځکه جوړیږي چې افغانستان ته د اقتصادي همکاري ډیر زیات ضرورت دی او زه وایم چې افغانستان چې کوم ګیلې وي هغه ته پاکستان ډیر په عاجله توګه توجه کوي او دغه مسلې حل کړي. چې افغانستان اوس هم د جنگولو سره مخامخ دی، نو که افغانستان کې حالات صحیح نه وي او اقتصادي حالات خرابي نو پاکستان باندې هم
د یادونې دا چې د دین وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری میاشت کې کابل کې شوې وه او ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د 2015 کال په اګست میاشت کې اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو په وجه افغانستان عین په اخیری موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په سن ایالت کې د رینجر ځواکونه وایي د ورانکارو پر ضد به روان عملیات نور هم تیزوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ وسلوالو په ډزو د رینجر ځواک څلور سرتیري ووژل. د رینجر ځواکونه وایي له هغې پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي او په ترڅ کې له سلو زیات مشکوکه کسان نیولي دي. خو د متحده قومي مومنټ ګوند پر دغو عملیاتو اندېښنه هم ښکاره کړې ده. نور حال د کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران تاسو ته دراوروي.
د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي خار کراچۍ کې د تیر دو کالو راسي د شرخخو بتاخستونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. نیم فوجي وسلوال ځواکونو رینجرز تیر ورځ په یو غونډه کې اعلان کړی چې دغه عملیات به نور هم تیزول شي. دغه شان د تیر جمعې وروسته د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د کاروایانو په محل د یو نیم سل نه زیات کسان نیول شوي چې پکې د سیاسي ډلو کارکنان او د کلدم ګرځول شوي تنظیمونو غړي شامل دي. د پاکستان مطبوعات د رینجرز د ویاند میجر سپتیندر زوی په حواله وایي چې په دغه کاروایانو کې هدفي وجنی کوونکي سره د وسلې هم نیولې شوې دي. په لړخته د متحده قومي مومنټ ګوند لاړخه یو واري بیا د کراچۍ اپریشن په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د ګوند سینیئر غړي فاروق ستار 13 ورځې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د دوی ملګري د دفترونو نه نیولې کیږي.
یک مرتبه پھر ایم کیو ایم کے کارکنان کو
یواری بیا د ایم کیو ایم غړی نیول کېدل شروع شوی. زمونږ زیاتره کارکنان د خپل دفترونو نه نیولې شوی دي.
انتخابی آفیسز سے گرفتار کیے گئے
د کراچی پختانہ د عملیاتو نه مطمئن او خوشحال دی او در روانو بلدیاتی ټاکنو لړکی حصے او سیاسی گند د کراچی اپریشن پاړه ساندیخنی نه دی سرګندی کړي د رواني میاشتې په دویم نیټه د رینجرز لخوا جاری شوی او خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کراچی عملیاتو په دویم پړاو کې به ټولو امنیتی ادارو په خصوصي توګه په پولیسو وکیلانو او گواهانو باندې شوو حملو کې ککړ شرخوخي او د هغوی مرستیالو پر ضد کاروایی کیږي د یادونې وړ ده چې د تیرې جمعې په ورځ د کراچی په اتحاد ټاون سیمه کې نامعلومه وسله والو د رینجرز په اهلکارو په داسې وخت کې ډزې کړې وې چې هغوی د یو جومات نه بهر ولاړو او په دغه پیښه کې څلور د رینجرز اهلکار مړه شوي وو. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
اوسم ورزو مهمند ایجنسی ته د مهمند ایجنسی نه د بیلو شو 15 کلو خلک وایي زلزلو زیات ځپلی خو ورسره مرستې نه دي شوې. دوی وایي نه د 400 ضلعي حکومت ورسره مرستې کوي او نه د مهمند ایجنسی د پولیټیکل اداره. اوس دوی ګوت سندنه کوي چې کچای پښتنه و نه کړه نو خپل ماشومانو ته به د پولیو ساسکي نه ورکوي. شانواز ترکزه نور حال کوي.
دا محمد ایجنسی نه ولس کال وړاندې جدا کړی شوی د تنازع کار 15 کړي چې د سرکاري تنظیم ذمہواری نه خو 400 قبلوي او نه یې محمد ایجنسی قبلوي. دغه سیمه ولس وای چې په راتلونکو پولی مهم کبه خپل ماشومان ته د څاڅکو د سکول نه انکار کوي او دا ځکه چې دوی وای په تیرو زلزلو کې کورونه ړنګېدلي خو دغه کورونو د نقصاناتو سروې نه خو 400 کړي او نه محمد ایجنسی
مذاب له نو مچ دی پولی ور کړي زبا په خپل پولی بندو زبا تا ته نور سوې مده کې خبره مم د باید سلیم مم نشته دی دوی ته پته ده چې زما دغه شان لاول دغه اعتماد نو صوت نه استایم.
عبدالرجان نو میزوان چې دغه کورونو کاغذونه تیار کړیو محمد ایجنسی او د 400 انتظامی افسرانو لای ور کړیو خو هغه ورته انکار کړو.
حقي ایجنسی نه منګه بره لاټ شولته کې منګه خپل امداد غوړو خپل چاته ورو وخو هغه ته وای چې نه تاسو خو سټل کی زمنګ سره په دې لاندې علاقه کې دی لور کې د 25 د هات چې کم نیمنګ سره ایس قسمه کوپریشن نشته دی. یاره تقریبا د 30-35 کوره پوری به چې به خراب شوی دی دې کې اوسې دو سوګ نشته دی. په منډیانو کې منګه خپل غواګانې خرچ کړې دی به کوټه د پاره چې دوباره ځان له اوس پر کوټه ساز کو د خزنم کالی خرچ کړ
او یو بل مشر زنانه وای چې د هغوی غریبي ده د کور په جوړونه ډیر روپۍ لګولې دي نو باید حکومت دې ور سره مرسته وکړي.
تیرم راول لرګی مراول دل لرګی مرګم بیا غزه تا کی خو من له سره نه ایسو کوم سن را کی دلتا کله وی دا علاقه دا کله وی غیر دا او دا قز ما کوټه نه دا وی کورا او کا مور نه ز پک سم لم خو یری کوم پکې
ولا پکې ری
نور الوی کی کنه شلې دل زلزلې شلا ولې دا وی گا تختې دا ما کور کې سم لاسن
او ایسا خان نو میو ځوان چې خپل کور هم ورزیدل ور سره می خبره وکړي.
یاره زمنګ په نظر کې زمنګ دی مالک چکم دی زمنګ د خپل کوټه پرې وتی د دې خور ترونو کوټیم پری وتی دی او خو زمنګ نه بل کړی دی پاغه کې کوټی موټی پری وتی د خو چا هم غورونه ک
هو یاد دی چې د تنازع کار د 15 ټکو تنظیمي ستوند له هم نه د هوار شوی د 400 ضلع چارواکي وای چې دا د محمد ایجنسی ولې د محمد ایجنسی چارواکي وای چې دا د 400 سره تړلې شوی سیمه ده نو هم دغه وجه ده چې اولس یې له هر رقم حکومتي سہولت نه محروم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اثر اصغر خان اسکزی وایي د دسمبر په لومړۍ نیټه به په کوټه ښار کې د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد ستره مظاهره کوي چې د ګوادر کاشغر اقتصادي لوی لارې په پروژه کې بدلون راوستل غواړي. خو بل پلوه د پاکستان مرکزي حکومت په وار وار ویلي چې په یاده پروژه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستی. نور حال د خدای نور ناصر په راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزی وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستان اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د ډسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزی په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نېشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسې کی طرح
عوامی نشتل گوند با دا 28 اپریل دا ولسی غونډه په سیر پر اول دسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج د لارې به د بلوچستان د ولس فیصله ورشکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده.
بلوچستان کې پښتنو کا فیصله کیا ہے.
اصغر اڅکزی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او ولسی غونډه کې به داسې پریکړه وکړي چې د پاکستان واکمن به پدې مجبور کړی چې په یاد لار کې هیڅ قسم بدلون ونه کړی.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
کې د دسمبر پر لومړی نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې دا سی اعلانونه وکړو او هغه قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختې دا به ورته څرګند کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لار بدله کړي. او یا خو بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای این پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لارې بدله کړې نه ده، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکې لارې پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
د خبر ایجنسی باړې ته ستانه شوی خلک شکایت کوي چې ډیره موده وشوه چې حکومت لخوا د دوی د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې روانه ده، خو تر اوسه پکې چاته څه قسمه معاوضه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي حکومت ته دوی سره زر تر زره مرستې وکړي، خو د فاټا سیکرټریټ چارواکي بیا وایي کله چې په ټوله سیمه کې سروې مکمله شوه نو د خلکو سره به د مرستو لړۍ پیل کړي. نور حال د سیمې نه فرحات شینوارې په دې راپور کې راکوي.
د خیبر جنسی د باړې بیکور شوی خلک چې په دې ورستو کې خپل سیمو ته ستانه شوی دی وایي چې په کومو قبیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل شوی ده، نو باید په وخت معاوضه ورکړل شي چې خپل کورونه پرې بیا جوړ کړي. په دې حکله د باړې کاخلو یو تن مشر عبدالمیران پریدی مشال ریډیو ته وایي
کور زما وران دی چې کوم قومونو سروې شوی را برای مهرباني دغه طرح موضوع ظاهر کړل شي کورونو ته په سړکونو باندې نظر سنی وشي، بجلی باندې د نظر سنی وشي، په اوبر نظر سنی وشي. اوس موسم بالکل یخ دی چې کم ماشومان دي وغه د کم مصیبت سره مخامخ دي، ولې چې هغه بیمار شول د هسپتالونو بندوبست یې نشته لري بسترې څه شی ورکړل شي.
او د باډې شلو بر سیمي او تن ګل زمانه پر دی وای
ډېر خلکو کورونه وران دي او جمعې روغه او څه مدد اوسه پر وسه شوی دی نه د حکومت طرف نه انداسي وته چې د مدد کوو انداسي پیسې منځوريږي خو په خلکو ته یو روپین ته وسپرنه نه ملو شوې.
او د باړې مربت پر دی د خپل ستونزو په اړه وویل
موږ مشمون ټول بیمار دي ساړه دي کورونا مران دي او بازار بند دی کنه خیمیش ولی اسپتالونه شول او د سکولونه چې موږ کولو شي مشمون هم داسې به تعلیم غاټ شول.
او د باړې سپاه کبلی او مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل
کورونا وران دي او به نشته راي ونه رمي والي دي ترانسفارمر یې وړی دي چې چېرته خصمونونه په کلیو کې هغه را خبره چې لوټ کړی دي او شایم درای پرېښی شایم نشته را خو بس موږ خبره را چې خپل کورونو په ارمون دي.
د خیبر ایجنسی د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د معاوضې په حق له مو چې کله د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالې څانګې مشر یوسف سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې باړه او تیره ډېرې پراخه سیمې دي او زموږ کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې معاوضې ورکړو. د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالې څانګې چارواکي وایي چې مکمل وران شوی کور لپاره به 400,000 روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره به 1,08,000 روپۍ معاوضه ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په مندنې سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4,015 1,018 او 15,000 کلو هرسا اوریدلی شئ.
او اوریدونکو که تاسو انټرنیټ لرئ او کمپیوټر لرئ یا سمارټ فون لرئ نو زمونږ ویب سایت ته سر ورخکاره کړئ www.mashalradio.com. زمونږ په ویب سایت کې دغه ژوندۍ خبرونه هم همداسي به تاسو اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زمونږ په لیکلي بڼه رپورټونه هلته پراته دي، ویډیو رپورټونه پراته دي، دغه هر څه تاسو کتلی شئ. او که زمون د خبرونو په اړه نظر لرئ نو په دې نمبر باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ 00 420 11 24 21. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر وایي په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان 95 پسلو کې برخې اوس د حکومت په لاس کې دي، نو ورته پکار دی چې د شمالي وزیرستان نه د ضربې ازب عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک بیرته زر ستانه کړي. نوموړی وایي د بیرته ستنولو لړۍ ډېره ورو پر مخ روانه ده. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله له نوموړي سره خبرې کړې دي.
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 98% علاقہ کلیئر ہو. حقیقت خدا کا ہے چکم پروسیس دے دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے، بار بار خبرات دے متصرین طرف نہ ہے دو دے عوام طرف نہ ہے دو یہ جرگی طرف نہ دو چے دا پروسیس دا جوچ تقریباً کم و بیش میر دا ڈیمانڈ دا جوان کو مش 5000 پر ڈے وتے لکھ رہی ہے چہار اور 5000 خاندان واپس کی کو باہر ہر چھ درے ذرا ہی ہیں بیا ہے دے وچ امید پے دوش اے میس پلا رہے ہیں مشورہ دا دو چے دے کا جوری نہ وکھلا تر دے میرا شان
مزید سے د یو منتخب ایم این اے په هیڅ باندې تاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سره په دې حوالے سره څه خبري شوې چې ولې د خلک زر تر زر خپل سیمو ته نه لیږي؟
بالکل مودی جو شي سره ملاقات شو دا غسر مودا خبره وکړه چې د میر د عوام زخمی نه چې کېم دي یا د تکیم پرشنی ورسه د حکیم نقصانات یو شول د غي واحد الیار دغه دو چې نن دا په عزتمنه طریقه سره تو سره زر واپس کیږي دا ټول ګیل منو پدا کې ورشي هغه یو د شنو چې نذیر خان فی الحال موجودگی میر چې داخل کرو علی د دې بجلې تنظیم نشتا دی به تنظیم نشتا دی سکولې تنظیم نشتا اسپیټل تنظیم نشتا میر داخل کرو علی په داخل کو به میشته شي گورنر سره میر تقریبا سل کا سن جرګه وشول جرګه کې میر دا حواله ډیمانډ دا کړی چې متصرین دا بازار ته درو پاشي د سفرر من سره سره د میر میټینګ شوی دی
تر دې د ما د کم کم سیمو خلک چې دی هغه واپس تلی او په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دی
کم و بیش 15000 لگ بھگ 10 خاندان تلی دی چې پاکه د سپینوام تحصیل د مرلی په طرف باندې چې کوم دا غاشه شي خیل کوم دای و سلام دی خیل کوم دای دا کومینه تلی دی نمبر 2 کې ایست خشور طرف ته چې ما علاقه د سنه صفه کې تلی دی ایس مر شي خیل کوم دای او حکیم خیل کوم دای دغه واپس اعلان شوی خو یا تلی دی کنه
سیمه کې چې کوم بازارونه وران شوی دی یا سکولونه یا سپټالونه یا نور کوم ځایان چې دی دوباره آباد کاری د پاره څه کوششونه روان دي
مخفل دا 500 ارب ډیمانډ کړی دی شمالي وزیرستان چې کوم دا بازار ته نقصان رسیدلای دی یا د کینې نه د 500 ارب ډیمانډ میشتره چې دا ری پیدا ملاو شي او کوشش میر دا کی چې پدا کې درې غا جوړ شي کمیټې چې وادي آرمی طرف وي وادي پولیټیکل انتظامیه طرف وي وادي عوامه طرف وي نو هغه په موجودګی باندې ان شاء الله حق او حقدار ته ملاو شي.
دا مشال رادیو دا لوي د می روستا یو بل راپور. ڈان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف امریکا ته د خپل روستي 15 ورځني سفر پر مهال په مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي چې پکې د افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې هم شاملې دي. جنرال راحیل شریف تیره اونۍ په 15 ورځني سفر واشنگټن ته تللی و چې د تیر خالی په ورځ بیرته راستون شو. نور حال د ګلۍ ازنه.
ڈان ورځپاڼې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه اداریه خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د فوز د مشر امریکا ته د دویم سفر ته ډیر زیات اهمیت ورکول کېدو. که څه هم نوموړي په موثره توګه خپل ځان وړاندې کړو خو متاثر کون نو. د فوز مشر دا سفر په داسې حال کې کړي چې د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي، خو د فوز مشر او امریکایي چارواکو په خبرو کې دا تاثر د لمنځه ختم کړو چې ګینه د خبرو تر مقصد د جمهوری حکومت پر ضد دي. ورسپان لیکي په دې خبره کې دوی په جزوی توګه کامیاب شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د فوز د مشر ملاقات په اړه سپینی ماڼۍ په یو بیان کې ویلي وو چې دا ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې تسلسل وو. په اداریه کې راغلي چې له دې خبرې انکار نشي کېدی چې له امریکا سره دواړه اخیزه تعلقاتو کې ډېرې زیاتې مهمې خبرې موجود دي، پرته له دې چې په پاکستان کې دننه د فوج او حکومت اړیکې څنګه دي. د دې تفصیلات غیر معمولی دي، خو د فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په دې اړه ډېرې واضحه خبرې نه دي کړې. دا ورځپاڼې په خبره ممکنه ده چې په راتلونکو ورځو کې د دغه خبرو اترو نتیجې رابرسېره شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره په افغانستان کې له طالبانو سره د ځنډ ښکار د سولې خبرې ترې بیرته شروع شي. پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې مرستو ته تیار دی، خو د پاکستان حکومت په افغان پوله د ترهګرو فعالیتونو په اړه اندېښنې لري او افغان حکومت ته یې وړاندې کړې هم دي. ډان ورځپاڼې لیکي باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روان کال په لومړیو کې د ځنډ ښکار سولې خبرې اترې نه سبق تر لاسه کړل شي. د سولې خبرې اترې بیرته شروع کولو لپاره ډېرې لارې موجود دي او باید د امن راوستو حلو ځلو لپاره مرستې وکړل شي. که څه هم د سولې خبرو اترو کې په سمدستي توګه کامیابی ممکن نه ده، خو باید دا بهیر جاری وساتل شي. ورسپان لیکي چې داسې هیلې موجود دي چې د فوج مشر او امریکایي چارواکي به د افغانستان بیا ودانۍ بهیر په اړه تګلاره پر مخ بوزي.
اوریدونکو، دا مهال په پیښور کې 2:30 شوې دي. منور شاه هم سټوډیو ته راغلی، تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکن مرسته کوي. دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستې په وخت وکړه. د غونډه کې د افغانستان او پاکستان د خزانه د وزیرانو نه علاوه د دواړو هیوادونو یو شمېر اعلی چارواکي هم ګډون کوي. نن په خیبر پختونخوا کې خبریالان په کوارټ کې د یو خبریال حفیظ الرحمن د وجنې پر ضد احتجاج کوي. چارواکي وایي چې نوموړی پرون ناپیژندل شوي وسلوالو په ډزو وجلې. د پېښور پریس کلب چارواکي وایي چې نن په پټول هیواد کې په خبریالانو د بریدونو پر ضد احتجاجي غونډې او مظاهرې کیږي. د امریکا د کانګرس یو وفد له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره په همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په مسله خبرې اترې کړې دي. د جمهوری ریاست یو اعلامیه وایي دغه ملاقات چې پرون په ولسی ماڼۍ کې ترسره شو، په کې ولسمشر اشرف غنی وویل دواړه هیوادونه د ترهګرۍ ګواښ او ګډو لیوالتیاو په ترڅ کې ټینګې همکارۍ ته ضرورت لري. د افغانستان اجرائیه رئیس په هیواد کې د حزب تحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې یاد ډله افغان ځوانان ترهګر فعالیتونو ته هڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملي امنیت ریاست د ننګرهار پوهنتون اویش زده کوونکي د داعش او نورو وسلوالو ډلو سره د ملاتړ په تور نیولي دي. او د بلجیم چارواکي پرون وای پرون ناوخته د سرخار برسلز په اطرافو کې شپږ کسان نیول شوې دي. دا کسان لاس ورځې مخکې په پیرس د شو تر هغه غرو بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې ونیول شو. خو چارواکي زیاتوي په نیول شو کسانو کې د پیرس په پیښو کې تورن صلاح عبدالسلام شامل نه دي.
منور شاو چې تاسو ته د مهال مهم خبر نو وړاندې کول. د خبرونې په وروستي او سو منټو کې تاسو د تاریخ پانه پروګرام اوریدل شي. ترغه وړاندې راپورونه خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کو. پیل د کورنوي ورسپانونه کو. زمونږ همکار ریاض مساخیل د ورسپانې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز خپل اداریا د اقلیتونو په تحفظ لیکلی او وایي چې سویلي آسیا کې یو لویه مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی دپاره حالات ورځ په ورځ خرابیږي. او د دې تازه مثال د تیرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یوه کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه. ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریه وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولې هم وو، خو د دې باوجود را پارېدلی خلکو کارخانه اوسې زلا او د هغې په دوی مورز یې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشکسمتی دا وا چې دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی، نو بیا ولې دومره خلک را جمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نورې ادارې چرتوي. اداري اخره کې لیکي چې دا بد پیښه د وزیر اعظم د هغه اعلان څو ورځې وروسته رامخته کیږي چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا روسته پیخه خای چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حد وي او په هغه عمل درآمد نکيږي. او لوی بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینی کسان نیول شوې دي او د بلوګرو لخوا هي سوک نه دي گرفتار. د دې ترڅنګ آج رسپان خپل اداریه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حکومت غوښتلو د پاره په خپل کوشش ولو اشاره ورکړی ده. اداریا د پرویز خټک د خلیلی کی چې سرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالگی منلې ده او دغه لړکی په خپل د نیپرا عدالت ته تللی وو. همدار از بعد نورو حکومت د پاره هم جنگ کوي او دا هرڅه د کال 1903 او یایم د آئین مطابق دي. اداریا مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار د پاره بعد د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو لپاره یو موټی کېدل وی، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې د پاره ضروري ضروری ده چې د ملاقات نو وړاندې ټول ضروری هوم ورک وکړي شي او بلدا چې د وفاق نه کمی پیسې صوبې ته ورکړي کیږي د هغې په صحیح استعمال لپاره د هم منصوبه بندي وشي ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرچ کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي اداریا اخیره کې لیکي چې د دې مقصد لپاره ضروری ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
ڈن وسپنه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د موجودیت په اړه د راپورته شو اندېښنو په اړه مقاله لیکي او د نېشنل ورسپانې بیا په افغانستان کې د خلکو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. زموږ همکار هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستي او تاسو سره هم مهمې برخې شریکوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپله توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعالو وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خوله تم سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلواله ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنگي کمانډانانو او وړو تروستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبر ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقه‌ییزو تروستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کیږي. لیکن اکاگی په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سند صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یوه نیټورک د موجودیت هغه و. لیکن وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېدا په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نېشنل ورسپانې په یوه لیکنه کې راغلي له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کیږي او د افغانانو د بیروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده. د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکن وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبر دا ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د وفال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نکي د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن هم امنیتي هزارات دوام لري. د دې هیواد وزیر اعظم پرونو ویل چې بروکسل جدي او خای زر پیښودونکي ګواښ سره مخامخ وي. چارلز میکال خبریالانو ته ویل دی ویریږي چې په بروکسل کې به هم د پاریس په شان تروریستي حمله وشي. نور تفصیل د احمد تکلنا.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتی تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حمله پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزی او په هنتونونه باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي او په اورګاډو د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتی مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي، خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباؤد هم د بلجیمو 28 کلن اباؤد څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزی دفتر او د ناټو مرکزی قرارګاه هم په همدې ښار کې دی.
د احمد تکل راپور موریده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له یو شمیر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیوړي کولو په اړتیا خبرې وکړې. له دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکړل شو چې د افغان ځواکونو د پیوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو سورزو کې په خپل غونډه کې بحث وکړي. بیا هم احمد تکل.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي، خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11مه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اجانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړي خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناټو له خوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوه. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناټو سرچینو همدارز اژانس تویل دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناټو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناټو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی هم دې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پخواني پوځي امیر ضیاء الحق په دوري حکومت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د یوې آلې په توګه استعمال کړل شول چې له وجې تر اوسه د هغه هیواد له مختلفو چیلنجونو سره مخ دی. مقاله لیکي پاکستان باید د ترهګرۍ او سختدریزۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د مقالې مهمې برخې درته نساج مال وړاندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي د 1990 لسیزې د جنګونو وروسته په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه و، خو د مقالې په خبره داسې ونه شول. سختدریزه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنګونو وروسته راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورځپاڼه لیکي د امریکا د ستمبر د 11مې بریدونو د رد عمل وروسته نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د ومی او د هند د شپږشتم ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14 په پیرس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21مې پیړۍ لومړۍ دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادیږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیز او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغوی د شناخت بحران سختدریزه تشدد ته شرایط برابر کړل، خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام، عیسایي، یهودي، بودمت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سختدریزۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده، خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمانه ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سختدریزه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسأله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اخیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي.
دا وانی سجمل له همدې سره د راپور نو لمنډن غاړو او د تاریخ پاڼه پروګرام د تھوڑاندې کو چې خالد خانی جوړوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلې وی او کچری لیدلې مونوي نو دا بمو خامخه اوریدلې وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخي بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار زارونتا لاری اوتی دی. هم دا غزیتا دا شهیدانو چوک ویلی شی کم چی دا درویشتم اپریل نورلس و درشم دا هاگ شهیدانو پایات که جول شوی دی چی دا انگریز فوز پا ناتر سردزو وجل شوی او تپیان شوی و. ویلی کی گی چی پی خور که دا انگریز سرکار خلاف لومبه سیاسی مبارزه هم دا دا پیخ رستو پیل کی گی او پا دا پیخ که دا خدای خدمتگار و سره سره دا کانگرس خلافت تحریک او عام وگری شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بیګنا خلکو ناتر سډزې وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم کافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې د پاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی زکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کیسی هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه څه کوي چې دلته به اوتلې دلته به کافلې کاروانونه به پراتو پړاو دوران کې بدای تر ټولو ټوله شپه به په خواخو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانۍ بازار شو.
دا کیسه خانې بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی. چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په 23 اپریل 1900 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پوره من احتجاج د پاره راوتیو چې ناترسا د زی پی او شوی او د ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 270 کسان مړ شوی او ډیر خلک جوبل شوی وو.
په دې ورځ باندې په 28 اپریل 1900 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه ډز شروع شوی دی تر 3 بجې ډز شوی دی او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ته مادي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډیر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډیر مړي لارای راغلی وی فوجي او په هغه لارو کې چې تکړی دی او هغه کابل سین نو خار سین چې کوم دی لنډی کې ورزول دی هغه د دې نه علاوه دی.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړی دی وایي چې د کیسه خانې بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیخه وه خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دی.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1920 کې چې کله د هندستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکول نه انکار وکړو نو په خبر کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار رشا په وینا په خبر کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یوسو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوشت دی امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یوسو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا خو دې نه دی په خواروی ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل اوه اتیا دی.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد اخی وو او د هغه مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د کانګرس پارټي مشران هشنغر کې د خدای خدمتگارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغه ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې په انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه و د دې ټولو متفقہ اجلاس په اوتمانځو کې په 19 د اپریل هغه منځل و. د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل وو پکې داسې خان میر هلالي شامل وو سی سی گوشت دا خلک لاړو اوتمانځو ته په دې آزاد سکول اوتمانځو په هغه سالانه جلسه کې شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 28 اپریل 1920 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانې په لور روان اون د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنی دوی په تانه حمله کوي نو ځکه په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګنشمیر جوبل شو.
لومبای اربټ کار چې رور رسیدا پرې مور کې چې دا کار راتاو شو 14 کسان ولاندې چخنی شو پاږی کې 12 خو په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شو. دې کې سمشران رامخ کی شو وغی خلق تو وی چیرا بس دا معاملہ ختم او تاسو لاٹ شئی پاگی کی حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دیرا لو د تقریر کو خلق ور پس چنگ نارے جوڑ کے چنا تو خود انگریز جانتے ہو بس بیا اور تے نور مشران او وچ بس اجی سے پریدا جس لگا دا خلق کئی گور چ دے سکئی
دا دا ظلم او زبردستی پر دے عمل کی د جلوس زنی گڈن والو د فوز د گاڑی تا اور ور تکلو او یو الغاو تلغاو جوړ شو
اغه اڑمبے آرمڈ کار چو اگر تا دای اور ورتکو دی خلق ورته اور ورتکو چرنگی تا چه زبردست کول شو چیرا ہندوستان ہے یا دما چکم ریایا دا اگے دی دمرا لگا کئی دمرا تا کا تیا دمرا نافرمانی دے کئی اڈر ویر کو دیتا سو کم رومبے پلٹن چیو اگا گورکاو گوروال رائفل ستنوں باندیو ائی تا چیو وچ دیو کئی اگے انکاری شو بس ایک دم دے اگے کورٹ مارشل کو دے اگے دے پاس تے 111 انفنٹری چکم یارک شائر والا کنگ یارک شائر والا اگے را وسو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی ہم پا دغا وقت کی مولانا عبدالرحیم پا پولزے پا مشرک کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغا یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سر دزی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سر سر پا کزایی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
اکثریت گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کم خدای خدمتگار چراغلی دائی دی اگا پتی اگا نمونہ اشترے دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وائی چی باچا خان پا دا غورز سر دا خپل ملگرو دا اشنغرنا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکے سر نزدی پولیس اونیو او بیای دا سلور کالو دا پارا دا ہندوستان پا یو زندان کی بندی کلو
باچا خان او دیگه یو سو مرگری پا تانگا کرا سر اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دای را روانو د ناکای تانه سره دای اونیسل بویت لچار سدی جیلتا ال تکي چې خلک راځه وشو ال تکي هم دای را وچیر د خلک سینا جیل دیوال مات کی اغه زنه فور رسال پور سره وستو د رسال پور نه گجرات ته بیا د رسال اور کالا رګر سم پرزنټمنت کی کې د با مشکات ورته ورکو جیل کې واچو
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وای چې دغه پیښه نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسخانه بازار ته با د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیښه پیاد کی په شهیدانو چوک کې یو بوت کې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه پلاس یې هغه یادگار ړنګ کړو
دې دې پستا په دویم دریم اورز دلته کې یو دیو چې مې وی دکان یو اشک شا نو ودو اگر آلو دلته کې راکوم دې چې دې ډېر شي دې کوم دې چې پر په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادگار جوړ کو دې دلته کې مضمونه پکې وشو دا غو شو نو چې را دا چې دا نو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ور کا فوټوګان فوټوګرافر و سره سرکاري موجود هغه ګنټي باندې په زور پاغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر نه وو سو بیا نور خو فوجار وړاند کو هغه د دغه تاسو سرکولیټ شو چې را اومدې دا کوي
ډاکټر وقار علی شاه وای چې د کیسخانه بازار د ناوړ پیخي د پلټنو د پاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت د اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټونو موکا ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیخه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو
بیا فرنګي چې هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی پاره کې دی لیکلي چې څلوېښت کسان مړه شوي دي هغه نم کم اوسه چې دینو مصیبت دار چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر دا سرکاری رپورٹ پیش کرے گئے
او اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیښه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کی کام تا وړاندې کړی. ډاکټر وقار علی شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برتانیې حکومت په دې مجبور کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.